بیکاری در افغانستان با گونه کم پیشینه افزایش یافته.
سلامونه، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د ماښام 8 بجې دي. زه صفی الله ستانکزی مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. پاکستان کې له پټلۍ د اورګاډي اوښتو پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 150 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي د سند له نوابشاه زولې سره نږدې له پټلۍ څخه د مسافر وړونکي اورګاډي د ښویېدو په پیښه کې په وژل شوو 150 تنو سربیره 70 تنه نور ژوبل هم دي. د سند د سکر زون د اورګاډو ادارې یو لوړ پوړي چارواکي محمود رحمان لاکو د ازادي اروپا مشال راډیو ته وویل چې د اګست پر 6مه د هزارا اکسپرس په نوم د اورګاډي لس ډبي یا بوګۍ له پټلۍ اوښتې دي. ده وویل چې په ژوبلو کې د 1500 روغتیایي حالت خراب دی. لاکو زیاتوي چې اورګاډۍ له کراچۍ څخه د خیبر پختونخوا د ایبټ آباد د هیویلیا سیمې ته پر لارو چې د پیښې ښکار شو. تر اوسه معلومه نه ده چې اورګاډۍ ولې له پټلۍ اوښتې، خو چارواکي زیاتوي چې پلټنې روانې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ادعا کړی چې اوس په افغانستان کې تر بل هر وخت ښه بشري حقونه رعایتېږي او په دې هیواد کې د بشري حقونو د رعایتولو لپاره ډیر اقدامات شوي چې څوک نشي کولی ورنه سرغړونه وکړي. نوموړي د الجزیرې ټلویزیوني شبکې سره په خپله تازه مرکه کې ویلي په افغانستان کې خپل سري زندانونه نشته او د محکمې له پرېکړې پرته هیڅوک نه مجازات کیږي. امیر خان متقی دغه شان ادعا کړی چې په افغانستان کې د ښځو حقونه خوندي دي او هیڅوک نشي کولی دوی ځان ته په نکاح او یا د میراث له حقه بې برخې کړي. په افغانستان کې ښځې او نجونې د طالبانو د مشر د فرمان پر بنسټ د زده کړو او کار د حق په ګډون له خپلو ډیرو حقونو بې برخې شوي دي. همدارنګه په افغانستان کې د طالبانو د نږدې دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د بشري حقونو د څار سازمان، د ملګرو ملتونو سازمان، د افغانستان د پخواني نظام د بشري حقونو کمیسیون، د رواداري سازمان او یو شمېر نورو بنسټونو او هیوادونو تل د پخواني نظام د سلګونو سرتیرو او کارکوونکو کو د هدفي وژنو، نیولو او شکنجه کولو، عدالت د خلکو د نه لاسرسي، د دوی د اعدامولو، سنګسار او په درو وهلو سزاګانو ته اندېښنه ښودلې ده. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې یو شمېر افغان کډوال ادعا کوي چې د دغه هیواد پولیسو پرون نیولي او د پیسو په بدل کې خوشي کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د نیول شوو کسانو شمېر 120 تنه وو او په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد هم لري چې هر یو د 10000 پاکستانی کلدارو په بدل کې خوشي شوی. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د شورا مسولین هم وایي د ملګرو ملتو او د بشري حقونو د سازمان په ګډون تر اوسه هیڅ یوې ادارې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره اقدام نه دی کړی. په جاپان کې چارواکو د نړۍ له رهبرانو وغوښتل چې د اټومي جګړې د خطر کمولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. دا په داسال کې ده چې نن یکشنبه د جاپان پر هیروشیما د اټومي بم د کارونې 80 کال پوره شو. د 1945 میلادي کال د اګست میاشتې پر 6مه شاوخوا 140000 کسان په هیروشیما او تر هغې 3 ورځې وروسته په ناګاساکي کې 40000 کسان هغه وخت ووژل شول چې د امریکا متحده ایالاتونو د دویمې نړیوالې جګړې تر ختمېدو 2 ورځې مخکې د جاپان پر دغو دوو ښارونو اټومي بمونه وکارول. د جاپان صدر اعظم فومیو کیشیدا په هیروشیما کې نن جوړ شو مراسمو ته وویل جاپان یوازینی هیواد دی چې د جګړې پر مهال یې له اټومي بمونو کړاو ګاللی، خو له اټومي وسلو د نړۍ د پاکېدو د هدف پر لوري به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. کیشیدا د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتیرش له څرګندونو سره خپل غږ ملګری کړی چې پر هیروشیما د اټومي بم د حملې د کلیزې په مناسبت په یوه اعلامیه کې ویلي و ځینې هیوادونه یو وار بیا په بې باکانه ډول اټومي تورې شرنګوي او د بربادۍ د ابزارو د کارولو ګوت څنډنه کوي. د هیروشیما مراسمو ته د تیر کال په څیر سږ کال هم د اوکراین د بحران له کبله روسیا او بلاروس نه دي وربلل شوي. د ورزش مینوالو ته هم دا چې د افغانستان د تکواندو یو وتلی لوبغاړی روح الله نیکپا د نیوزیلند د تکواندو د ملي ټیم روزونکی ټاکل شوی. د نیوزیلند د تکواندو فدراسیون نن دغه خبر ورکړی. د فدراسیون په وینا چې روح الله نیکپا به د نیوزیلند لوبغاړي د پاریس د 2023 کال اولمپیکي لوبو لپاره چمتو کوي او روزی به رولانیک پاد افغانستان لپاره د برونز دوه میډالونه د 2008 او 2012 کال له اولمپیکي لوبو وګټل. او د افغانستان د کرکټ بورډ د پاکستان په وړاندې د ملي ټیم لوبلړۍ لپاره د لوبغاړو نمونه اعلان کړل. تمه ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونه د اگست په 2 څلورویشتمه او شپږویشتمه په سریلانکا کې سره لوبې ولري. د افغانستان لپاره به لوبډل مشري حشمت الله شهیدی کوي او پاتې نور لوبغاړي رحمان الله ګرباز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، عظمت مرزه، عبدالرحمن، مجیب الرحمن، نور احمد، فضل حق فاروقی، وفادار مومند او شاهد صافایده، سلیم صافایده.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان او د طالبانو د حکومت شمیري خي چې په افغانستان کې 1 میلیون کسان په زیړی اخته دي. زیړی یو ډول ساري ناروغي ده چې ویروس د وینې او خولې له لارې له یو انسان بل ته لیږدول کیږي. روغتیا پالان وایي زیړی 15 ډول لري چې تر ټولو خطرناک هغه یې تور زیړی دی. تاسو د زیړی په اړه څومره پوهیږئ؟ که په زیړی اخته یې څه باید وکړئ چې نور خوندي پاتې شئ؟ د زیړی د درملنې لارې چارې څه دي او افغانستان کې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او دوه درانه میلمانه د بحث ته رابلل شوي دي. د خبرونې په لومړۍ برخه کې به راسره د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمدزی ملګری وي او په دوهمه نیمایي کې بیا ډاکټر صاحب عبدالحد سرخرودی ته زحمت ورکوو. دا محل را سره ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمدزی سټډیو ته وصل دی. ډاکټر صاحب ستړي مشي، راځي چې اوریدونکو ته د غشمیرې اعلان کو. وروسته به مو تابعه خپل خبرې سره پیل کو. اوریدونکو کولای شي چې خبرونه سره اړیکه ونیسي. د تماس شمیره ده، یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی. که انټرنیټ لری کولای شي اړیکه ونیسي. واتس اپ کې به تاسو غږ وورو. 00 420 212 1401 01. بل شمیره ده 00 420 212 1401. کولای شئ پښتو فیسبوک پاڼې ته هم د ازادي راډیو سر ورخکاره کوئ. هلته هم دغه موضوع موږ پوسټ کړی ده. مالته د کمنټ په برخه کې خپله پوښتنه راته ولیکئ. ځینې اوریدونکو پوښتنې لیکلي، ځینې اوریدونکو له مخکې نه واتس اپ شمیرې ته غږونه را لېږلي. موږ به هغه هم له ډاکټر صاحب سره په بحث کې څیړو. ډاکټر صاحب ستړي مشئ، راځئ پیل له دې نه وکړو چې زیړی ته ولې زیړی وایي، ولې په پښتو کې دغه کلمه عامه شوې ده؟
ډیر مننه لودین صاحب، سلامونه احترامات ومنئ. ګران اوریدونکو ته او محترمو کارکوونکو ته ټول ته سلامونه او احترامات وړاندې کوو. لکه تاسو چې یادواري وکړل، زیړی خو اصلا ډیر خطر زیړی جانډیس په طبي اصطلاح کې جانډیس ورته وایي، او بل اصطلاح یې هپاتایټس هم ده چې جانډیس دغه سبب کیږي. اصلا د بیلروبین لیول یا سویه په د زیړی په ارتباط باندې باید ووایو چې په وینه کې د 0.1 تقریبا 0.1 ځخه تر 2 پورې د دې اندازې دی نه لوړ شي، نو موږ وایو چې دا جانډیس لري دا ناروغ. او تر درې نه چې لوړ شي بیا تظاهر کوي، په خصوصا په سترګو کې، معمولا په جل کې، نو د یلو سکلریشن سبب کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه دی ویني څه ډول تغیرات دي که دا اوریدونکو ته لږ واضح کو؟ په خپله وینه کې دغه تغیرات راځي او کنه بل شاید دې لامل کیږي چې وینه کې دا تغیرات رامنځته شي؟
بیلروبین جدول خو اصل کې څو عوامل لري. یا د بیلروبین په جوړیدو کې کوم مشکل پیدا کیږي، یا په افراز کې کوم مشکل منځ راځي، یا د وایرس له وجې نه، یا د اوټومیون ناروغیو نه، یا د هپاتایټس مثلا څلور پنځه انواع لرو د دې وجې نه، یا کوم د ابستراکشن له وجې نه، دا په دې وجه نه د جانډیس منځ راځي چې څنګه موجود شي. نارمل راځي چې 0.2 څخه تر 0.2 پورې تقریبا چل ورسي، او د 3 پورې چل ورسونو په جول کې بیا تظاهر کوي.
ښه، راځي راځي چې په دې باندې به تام شو تظاهر کوي. دغه ناروغي لمړنۍ نه خني خاني څه دي؟ کوم وخت یو کس ځان باندې شکمن شي، یا په ماشومان باندې شکمن شي چې دا ممکن زیړی سوی وي، هغه ابتدایي نه خني خاني څه دي؟
لودین صاحب، ابتدائی نه کې بعضی وخت اسیمټوماتیکی ناروغ وایرس انفیکشن اخیستی خو کوم اعراض ولې نه لري. کچیر ته ناروغ اعراض ولې نه لري، نو بیا د بازي وخت لو ګریډ فیور او ارترالجیا او مایلجیا او نازیا وومټینګ نو د دې سبب کیږي مالین او ایورجن اف سموکینګ نو ان لارج انټندرنس په هی تراپی پیدا کیږي چې تمون فزیکی معنی کو نه روغتا نو په هی تراپی به اولوی صحه کې به ټندرنس یا د لیور انلارجمنت موجودی
و ډاکټر صاحب دغه اصطلاحات چې تاسو وکړول ممکن د موږ عامو کسانو ته یو څه د افهام وړ نه وي راځي لګي واضح خبرې او فکر وکړي خپل ناروغ سره خبرې کوي د انسان په پوستکي کې څه تغیرات راځي د سترګو پر رنگ کې زیګر کې څه تغیرات راځي ورسره
او زیګر غټواله کې چې تمونه فزیکی معنی کو زیګر به غټوي بل د پوستکي رنگ به زیړ وي اکثره وخت او بل د سرګو جړواله هم پکې پیدا کیږي د نور د عضلاتي دردونه به بندو دردونه به نو بل پکې د کوم انزایمونو چې د لابراتوار کې موږ معاینات وکړو الیفټیز معاینات وکړو دا به لوړ شي ویل وړ به وي د نارمل اندازې نه
ښه او ډاکټر صاحب دغه نخې نښانې سولې اوس راځي لږ ځرا تقسیم بندې ته هم لاړ شو ما چې څه مطالعه وکړله پنځه ډوله دی دغه خپل زیړای چې په غو کې بیا خپل ډولونه هاري به بیلابل ډولونه لري بیلابل عوامل لري او خطرناک هم پکې دی راځي له تاسو وره چې زیړای په عموم کې په څو ډوله دی او کوم ډولونه داسې دي چې انسان په اخته کېږي بعد یو څه ذات زیات توجه ځانته کوي ځکه چې ممکن وجود ورته ډیر خراب کړي لوګین صاحب
اصلا هپاتایټس خو هپاتایټس د زیګر التهاب ته وایي پرسوتا لغوي معنی دا ده او په یوناني کې بل دوه کلمو نه اخیستل شوی ده چې هپر لیور ته وایي یا زیګر ته وایي کنه او اېټس دا هغه بیا د انفلمیشن یا د التهاب معنی ورکی پرسوب د زیګر پرسوب هپاتایټس لغوي معنی هم درته ویلې او بل دغه هپاتایټس دا په دې کتابو کې راغلی چې په چین کې تقریبا 15000 کال مخکې د هیپوکرات لوخو پیژندل شو چې دې ته بینین اپیډمیک جنډیس نوم ورکوته چې دغه پیژندل شو جوړه چې د هیپاتایټس ای او چې هم د هیپوکرات پیژندل یو د هیپاتایټس ای او نور به کتابو کې راځي چې هیپاتایټس بی به په 1915 کال کې د ډاکټر باروچ لومبرګ لوخو پیژندل شو د دې لقبل چې دومره هڅه کړې و او ریسرچ کړې و نو د دې خبره د نوبل جایزه هم واخیستل دي عالم
ښه یعنی په مجموع کې په څو ډول دی ډاکټر صاحب هم دا 15 ډول چې یاد سوي دي هم دا 15 ښه فکر کوم ډاکټر صاحب سره اړیکه پرې شوې ده تخنیکی همکار اشاره کوي چې ډاکټر صاحب سره ټلیفوني اړیکه پرې شوله موږ بحث وکړو چې بیرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو او ریډونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي زیړی ته ځانګړې شوې ده دا چې زیړی څه ډول ناروغي ده څو باندې یا څو ډولونه لري کوم ډول ډیر خطرناک دی په همدې اړه باندې خبرې کوو بحث ته دوه میلمانه را بلل شوې دي لومړی ډاکټر صاحب عبدالوهاب احمد زای چې د انتانی ناروغي متخصص دی استډیو سره اوس مهال وسلیږي اړیکه پرې ده بیرته زموږ تخنیکی همکار هڅه کوي چې اړیکه ورسره ونیسي په دوهمه نیمه کې به هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودای راشی استډیو ته له سره به خبرې وکړو اوس هم ورزو یو اوریدونکو ته چاړي کینې ولې دا اوریدونکو به واورو چې څوک دی لکم ځای نه اړي کینې ولې ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند سمونی پروګرام اوري
سلامونه لودین صاحب ته ملمنو ته اوریدونکو ته زنبی ولا زبلای دم غړی له غزنه خبرې کوم
ستړي مشي زبلای صاحب خبرونه د اتمن تعقیب کړي دا مهرباني وکړي چې نظر لری چې پښتنه لری
بله همداسې ده ډیره مننه کوم لمړی بلودین صاحب دا درته وایم چې څومره شمیر مریضان چې ما د تور زیړی په حق لدلې دي سخت ظالم مرض او وژونکی مرض ده بدن سخت ناروغي ده نو که چیرته ډاکټران صاحبان وصل سي نو پښتنه می همدا ده چې ډاکټران صاحبان لمړی پښتنه غدا چې په کلیوالو سیمو کې عموما چې څوک په ژړ زیړی تور زیړی اخته کیږي هغه لمړی دمو تعویز کوي آیا تر دوای غوړلار همدا دمو تعویز د سیدی لمړی توبر کوي کڅنګ او څومره مفید ده دوهم کله چې زه په انتانی شپخانه کې یو کال مخکې هلته یو میاش واوسېدم نو هلته به چې به هغه مریضان د تور زیړي به یو جلا ځان ته واچوئ، تر یو حده یې ډېره ښه مفیده تداوي هم کېده، خو بیا هم دوی ډېر زیات مرګ ژوبله لرله، ډېر وژل کېدو هغه مریضان. د دوی به لومړی نسونه ډېر زیات وپړسېدو، نو آیا هلته په خېټو کې پر کوم ځای حمله کوي چې خېټې دومره زیاتې پړسېدې چې انسان یې ویره کوله؟ او بل پاکستان ته هغه ډېر انتقالېدو، تر افغانستان یې نسبت پاکستان کې ښه تداوي کېږي که څه خبره ده؟ مننه.
ډېر مننه زابلای صاحب. کور مو ودان سلامت اوسئ. ستاسو پوښتنه واخیستل شوله. متاسفانه چې ډاکټر صاحب سره لا اړیکه وصل نه ده، چې اړیکه وصل شو حتمن به دغه پوښتنه ترې وکړو. ګڼو نور اوریدونکو هم راته پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې خپل نظرونه او پوښتنې پریښې دي. دغه راز واټساپ شمیرې ته هم په ثبت شوي بڼه باندې خپلې پوښتنې را لېږلې دي. موږ به د خبرونې په ترڅ کې چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شي بحث مخته وړو. ډاکټر صاحب ستړي مشي بیرته خده چې لنې کمر غا تاسو را سره وصل شولې. ستاسو د خبرو د پریکون پر مهال باندې اوریدونکو اړیکه نیولې ول زابل نه. زموږ دایمي اوریدونکو زابلي سره اړیکه نیولې و. د ویل چې کله کسان په زیړی اخته کېږي په کلیوالي سیمو کې لمړی ورته د مو دعا کوي، دا قدم دوا خو به بیره شکه چې خپل ګټي لري ولې طبي په لوت تاسو په دې اړه څه نظر لري؟ که چیرته یو کس ناروغي کې لمړی څه وکي او بل وایزینو کسانو ته چې په دې ناروغي اخته شوی دي د ناس یا د خېټه پرسو پیدا شوی د خېټه ویوالې پرسیږي؟ لږ څه
سلامونه احترامات ومني. اصلا خو زمونږ ټولنه دغه افغاني ټولنه کې د قدم او دوا مروج ډیر زیات کنه، اکثر وخت بس پندوی باندې را تکیه کی په دمو دوا باندې، نو هغه خو بس د دوی خپل خوخه ده، نو هغه به موږ څه وای دوی ته خو د ګیډې پر څو په مریض باندې داسې وای نه شم چې اکثر وخت کوم ناروغان چې هغه هپاتایټس بی سی دا ناروغي ولري او تداوی نه وي شوی، کس خبر هم نه ده ډیر وخت ور باندې وتلی ده کنه، نو سیروز ناروغ تل سیروز مطلب دا چې د غزګر خپل وظیفه له لاسه ورګي، نو چې خپل وظیفه له لاسه ورکړل هغه نارمل اندازې نه، نو بیا ګیډي پرسوب هم سره پیدا کیږي چې موږ ورته په طبي اصطلاح کې ورته اسایټس وایو. یو اسایټس د همدې لیور سیروز لپاره پیدا کیږي، نو ټول ورونه خواندې چې باید خپل سکرینینګ وکړي تر څو پورې چې دغه تشخیص شي چې خدای نه خواسته کوم هپاتایټس کوم نو ونه لري. اکثر ناروغان دغه مراجعه کوي وایي زخه ما خو زیړی نو شپخانو ته راځي مونږ ته، نو هلن کې لیور سیروز ورکړي هغه بیا نو خاص تداوی نه لري، غیر دی لیور ترانسپلانټ ورته وایي چې ځیګر ورته بدلیږي، نو هغه په افغانستان کې امکان هم نه لري. خارج کې زمونږ د غریبو خلکو د بیچاره خلکو د ترانسپلانټیشن د لیور او د دوی د اقتصادي وضعیت هم دا تقاضا دوی نشي کولی چې دغه وکړي لیور ترانسپلانټیشن وکړي ناروغ ته.
و ډاکټر صاحب دلته دغه د زابلي صاحب چې اړیکه نیولې وه د پوښتنې یو جزء پاتې و، وایي ځینې مریضان چې په دې کلیوالي سیمو کې رامنځته کیږي ځیګر وایي ستونزې پیدا کوي، همدغه زیړي باندې اخته وي او خېټې پړسېږي، وایي تر ډېره هڅه کیږي چې پاکستان ته انتقال شي. دا پوښتنه درلوده چې آیا پاکستان کې یا په پېښور کې چې افغانستان پولې ته نږدې پروت ښار دی یا په کوټه کې خادر مرنه کیږي او کنه په کابل کې هم یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې هم د زیړي د درملنې امکانات شته؟
لودین صاحب لیور سیروز ناروغان هغه ناروغان چې د کومې دواری وکړه چې د ګیډي پرسوب پیدا شوی، د ناروغانو تداوی په افغانستان کې کیږي، خو که چیرته کوم کسان وایي چې موږ خپل ناروغ ته لیور ترانسپلانټیشن کوو خارج ته وړو او دا توانی لرو چې وي سوالته ترانسپلانټیشن ورته وکړو، نو بیا کولای شي چې وي سي او غیر دغه نوره میډیکل ټریټمنټ چې کوم ده د دوا په واسطه باندې کوم تداوی کیږي هغه سپورټ ټریټمنټ، نو هغه په افغانستان کې کیږي. موږ سره ډیر مریضان په ننګرهار شفاخانه کې بستر وي، وضعیت خراب وي، نو هر وخت چې وضعیت ښه شو موږ تداوی ورته کوو، معاینات کوو، ورځ په ورځ ګورو، هغه د پاریز او د دوا ورکړه او د ناروغ وایټلی کوم هغه چې دی حالات چې دی هغه ګورو استعمال کیږي بیا کور ته رسخته، او که چیرته د ځیګر د بدلیدو په خاطر باندې لیور ترانسپلانټیشن په خاطر نزی اواسی دی نو بیا تک ته ضرورت نشته پاکستان ته یا هند ته یا بل چیرته.
او دغه د درملنې امکانات په کابل او نور حوزوي روغتونونو کې شته؟
او ټولو کې شته. ټولو کې شته مریض وټل سین دغه کې د کنټرولېږي نو اندغه سایټ چې د ګډي پر څو چورته پیدا شوی دغه کنټرولېږي د دوا په واسطه باندې نور د بدن کوم الکترولایټونه چې دي پروټین دي البومین دي دغه کنټرولېږي کچیر د کم وی ورکی ورته او نورې تعقیبي ناروغ هر وخت یو بعضی وخت کچیر ته ناروغ بيخي چې ویر حالت یو بیا ورته موږ یو پروسیجر کوو چې پیروټینل ټپ ورته وای پیروټینل ټپ وجه باندې په اساس باندې موږ د ناروغ د ګډه سمایي وباسو ترڅو چې ناروغ ریلکس کی تنفسي هم سي او نور ناروغ هم د استراحت د سکون سا واخلي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسې او بل اوریدونکو ته ورزو اړیکې نیولې د ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
مالي لوجن سلامونه قبول ک سلامونه تاسو نه کوم تاسو درانه ملمته ابل ملمه چې ورس راځي ډاکټر عبد الله سرخوردي صاحب ته سلامونه او تاسو د راډیو ټولو کارکونکو اړیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
ستړي مشي خالصه مهرباني وکړئ
لوجن صاحب پر دې مرز باندې خو زه نظر نه لرم خو زه د پروګرام په اوله کې نه وم نلته ځای مصروف وم د ډاکټر صاحب سید بدرې پوښتنې لرم چون چې تاسو هم د ډاکټر صاحب څخه پوښتنه وکړه چې دغه ناروغي د ژړې په عموم کې 15 ډوله دی موږ چې مطالعه کړې هم د شریعت کتابو څخه د شریعت نه شریعت د چې مطالعه کړې ده یعنی دغه دی موږ هم دا پدغه دغه رشیدلی چې 15 ډوله ده او دا د ادم علی السلام د خلقیت نو ورسته یو نیم زر کاله بعد پیژندل شوی مرض دی نو د ډاکټر څخه سیم پوښتنه ده چې دا هم لکه نورې ناروغي چې د باج ناروغي چې د میکروب پیدا کیږي دا جړی هم د میکروب پیدا کیږي کیا کدا د جلا مرض دی او دا 15 دوله کې کم یو خطرناک دی چې انسان د مرګ کومي ته ورولي او دا په وناشه کې شرکی ډیر دی په زکورو کې ډیر دی په شین پرې ماړه لري چې نه لري او دا ناروغي چې د کچيري مور باردار او د مور په نس کې حملي او د مور په دغه مرض اخته وي هغه ژوند کې ماشوم هم په اخته کیږي کنه اخته کیږي.
کور ودان قاری صاحب پښتون ډیره مننه سلامت اوسې خایسته او په زړه پورې پښتنه وي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي قاریسه پختون پختنه تاسو اتمن لیکلی دی ک تاسو نو ویل کلمه ځان سره یادښت کړی ورته ځوابونه ورکړئ مهرباني.
اوله پښتنه خو دا و چې د چیلې کابل من سره راځي کنه.
bale
نو دا خو یو وایرس ده وایرس مختلف انواع لري بعض چې دی ډی ان ای وایرس ورته وایي بعض ار ان ای دی نو دا وایرس کابل من سره راځي او دوه پښتنه دا و چې د مور نه ماشوم ته انتقالېږي او بالکل انتقالېږي د مور نه ماشوم ته خو هر کله چې ماشوم پیدا کیږي هغه ته باید چې ته مور په جړې باندې اخته وي باید ایمونوګلوبولین او واکسین دواړه ورته وشي د پیدایښت وروسته ماشوم ته باید وشي نو آینده کې د جړې باندې اخته کېدو چانس کمیږي. نو دا خبره پوښتنه
وای په 15 ډول د دوی په د شریعت په کتابو کې هم وای مونږ دل چې 15 ډول د پښتنې درلو د کوم ډول تر ټولو ډیر خطرناک دی چې انسان وای د مرګ کومي ترسي.
نو دا خو سي په دې کې هپاتایټس بي او سي او بعض وخت خو په صدې کم ده امکان لري ایو ایو او ډي هم د لیور فیلر سبب شي خو هغه تقریبا 1% اله 1% ویلای امکان لري لیور فیلر سبب شي کنه چې تا نو هپاتیک فیلر ورکی
و یعنی ممکن د انسان زیګر له کار او غورځي وي زیګر شله کار او غورځي د منا چې به زیګر نه وي کیږي چې هغه فکر کوم ډیره مغلقه او پیچلي پروسه دا او لګښت هم لري او یاد ده چې انسان به متاسفانه لمنځه وړي.
او بالکل د زیګر معاف کېدل او زیګر لمنځه تل هم دا یا به ترانسپلانټیشن ورته کیږي لیور ترانسپلانټیشن او یا به ناروغ چې دا خپل ژوند له لاسه ورکړي.
بلې او د قارسه پښتون د پښتنې یو جز دا او چې په سن پورې هم دغه موضوع تړاو لري چې د کوم سن کسان ډیر قرباني کیږي د زیړی او دغه راز د خزو او د نارینه وو پښتنه هم درلود چې په خزو کې او په نارینه وو کې کوم کسان ډیر پیښته کیږي.
او سن خو د خاص کې مطرح نه خو هغه کسان چې هغه صحیح کارتون کې دي نو هغه د اضافه کې زیاته ده او هغه زیات پیښته کیږي په ناروغي باندې ځکه چې ناروغانو سره سروکار وی د وینې سره او د پرازاتو سره دغه دکسبان د لمنښت کیږي.
ښا کور ودان ډاکټر صاحب، دلته یو بل ورور محمد الله پردیس پوښتنه کړې پښتو فیسبوک پاڼه کې، وای زه هم تور زیړای لرم څه باید وکړم؟ ګرچې د اوریدونکو د پوښتنه داسې ګونګ لیکلې نه دي لیکلي چې څه وخت ورته دغه تکلیف پیدا شوی دی، خو د یو بل اوریدونکو پوښتنه هم شته. هغه وایي چې زه له څو میاشتو راهیسې په اخته یم، تداوي کوم خو جوړېږم نه. نو کولی شو دغه د دواړو اوریدونکو پوښتنې په یو ځل ورته ځواب کړو چې که څوک پرې اخته یي څه وکړي، او د کوم کسان چې تداوي کوي ولې تداوي نه کوي؟
نودین صاحب، اصلا څوک چې ورباندې اخته دی هغه باید خپل معاینات وکړي، یو سکرینینګ وکړي، ځان ته ایچ بي پروفایل ورته وایي، هغه باید وکړي چې کوم نوع هپاټایټس باندې اخته ده، اول د دې معلومول پکار دي کنه، دوی دا سیده، او دغه نه بعد بیا پی سي آر معاینه ضرور ده. نو که چیرته دا ټول معاینات د لیب انویسټیګیشن موږ وګورو، هغه نه بعد د دې په تداوي باندې بیا موږ تصمیم نیولای شو چې دا تداوي تاته ضرور ده او کنه.
بله، دلته جاوید رحیمی لیکلی، جاوید رحمانی وای اصلا تور جړای یو ټی بی د کندهار پزون کې وای، یا د کندهار پزونی ولایتونو کې ډیر پراخه ناروغي ده، وای باید د طالبانو حکومت په وړاندې چمتووالی ونی سودا غرض ویل چې کور په کور باید ټول ولسونو ته عامه په هوای ورکول شي. وای ز خپل هم په تور جړی اختایم، اما په هوایي ډاکټر صاحب دا چې مثلا ځینې واکسینونه دي، خصوصا د ماشومتوب د وخت واکسینونه، دا څومره رول لري د دغه ویروس په مخنیوي کې یا د دغه زیړی په مخنیوي کې؟ آیا اما په هوایي کې انسان اما په هوایي ولري مثلا خپل ځینې تدابیر ونیسي، مثلا هغه د نظافت تدابیر دي، دغه راز واکسینونه وکي، دا مرسته کوي د ویروس په مخنیوي کې؟
او بالکل لودین صاحب، واکسینیشن ډیر مهم ده، ایمونایزیشن د ټولو خلکو لپاره باید ایمونایزیشن واکسینیشن ورته وشي، خصوصا هغه خلک چې ډیر د مریضانو سره مخامخ وي، د طبي صحی پرسنل، دوی باید حتمن واکسینیشن ورته وشي. او بل سکرینینګ هم ډیر ضرور پکار ده، خلکو لپاره سکرینینګ وشي، که چیرته کوم ناروغ هپاتایټس بی باندې اخته یې، هغه لپاره نو بیا موږ واکسینیشن څه فائدې نه لري، اول سکرینینګ پکار ده، خصوصا هغه دغه بزر کسان چې دي د معتادین کمې دواګانې چې آی وی درکې لري ځانته، دغه لپاره سکرینینګ ضرور ده، ول سکرینینګ باید وشي، سکرینینګ وروسته باید واکسین ورته وشي په جدي په خاطر باندې، او د سی په خاطر باندې خو واکسین موږ نه لرو، ایمونایزیشن چینل لرو، سی په خاطر واکسین نشته، او د هپاتایټس ای لپاره هم واکسین موږ لرو چې یو میله پر کیجی ورته کیږي، نو تقریبا بوستر ډوز بیا سیده د شپږو تر اتلس میاشتو پورې بیا ورکول کیږي، یا ایم ورکول کیږي د هپاتایټس ای لپاره. نو دغه د واکسین په بخش کې تاسو سره خبرې شریکې مې کړې.
بله، او ډاکټر صاحب، که څوک یو ځل په دې تور زړی باندې اخته کیږي، درملنه کیږي، آیا بیا هم د ژوند پوګدو کې دغه کس تور زړی سره مخ کیږي، او کنه وجود بیا د تور زړی سره عادي کیږي یا معافیت پیدا کوي؟
نو د دې لپاره به موږ سمینات کو، نو خصوصا بیا په دې کې ایچ بی انټیجن ګورو، کچې ته ایچ بی انټیجن دغه منفی وو، نو بیا موږ وایو چې ناروغ اوس ریپلیکیشن نشته د وایرس، او کچې دغه مثبت وو نور ال اف ټی اب نارمل وی جی پی ټی ایچ جی او ټی د چن د نارمل حالت د چن لزیات وو، نو بیا موږ وایو چې مریض اوس هم ناروغي لري او تداوی باید ورته وشي، او د پی سی آر چې د پی سی آر لوډ هم د شل زرنل وړي، که چیرته په دې کلینیک کوم ناروغ راځي او دا کلینیک ولري لابراتواري معاینات کوي، دا موږ وګورو، نو بیا د لپاره موږ تداوی شروع کوو.
بله ډاکټر صاحب، یو پوښتنه دا هم ده چې دغه زیړی چې د مستقیم په زیګر باندې حمله کوي، د انسان زیګر ورو ورو لمنځه وړي، والی په زیګر حمله کوي، آیا د وجود نورې برخې هم متاثره کوي، او کنه مستقیم په زیګر باندې حمله کوي، او کله چې زیګر لمنځه ځینو زه فکر نه کوم چې د زیګر وظیفه د وجود نور غړي مختبوزي، آیا د وجود نور غړي هم ورسره اخته کیږي یا نور غړي هم زیانمنېږي د وجود؟
سو ورکل چې لیور یا زیګر زیانمن شو، دیل وجنه ناروغ ته امکان لري رینل فیلر هم پیدا شي، ریسپیرټری فیلر هم پیدا شي، د وخت په تیرېدو سره امکان دی ولې هیپاتورینل سندروم ورکی ورته، هیپاتو ریسپایرټری سندروم ورکی ورته نو امکان دی ولري د دې سبب هم شي.
بله او ځګر وظیفه کله زر اوریدونکو ته واضح کی دا خو د قلب وظیفه خو ډیره واضح ده چې هغه د انسان وجود ته وینه پمپوي او د انسان د نفس اخیستو یا د سا اخیستو لامل کیږي. ځګر هم ممکن ځین اوریدونکو ته دا پوښتنه وي چې ځګر د انسان په وجود کې څه وظیفه مخته وړي او که چیرته دغه ځګر زیانمنیږي د زیړي له کبله انسان له کومو ستونزو سره مخامخي.
لودین صاحب دغه ټوکسیک موادو په فلټر کې رول لري, بل چې د وینې په صفاکېدو کې رول لري, نو دغه یو څو دغه دي چې ډېره مهمه حیاتي وظیفه سره رسېږي.
بله په دې لاره چې دغه اوریدونکي زموږ او تاسو خبرې واوري او عملی کې ډاکټر صاحب تاسو د تداوی امکاناتو ته مخکې په افغانستان کې اشاره وکړه چې په افغانستان کې د محل امکانات شته, خصوصا هغه مغلق بڼې هم چې مثلا کې چیرته یو چاته پړسو پیدا کیږي. کوم وخت ډاکټر صاحب دغه موضوع دې ته رسیږي چې د انسان ګېډې ورسره پړسو بوکي یا ګېډې وپړسیږي, آیا که په ابتدایي مراحلو کې دغه زیړای وي په تداوی سره یا په دارو درمل سره دې هته رسیږي چې انسان مثلا پړسوب اندازې ته ونه رسېږي, اول پړسوب ته رسیږي, آیا بې غوري کیږي, بې باکانه چلند ورسره کیږي, سم مریض خپل درملنه نه کوي, او کنه له درملنې سره سره ممکن د مریض وضعیت دې ته ورسېږي چې ګېډې وپړسېږي او ځیګر له منځه لاړ شي؟
اصلا خو اساسي خبر ده یو کسان چې بالکل خپل ځان ته توجه نه یو دی په دې هپاتایټس کوم نه یو باندې اخته ای, نو دې کې لس پندلس کالو په جریان کې تشل کالو پورې وخوتلې غنبات د طبیع د لیور فیلر یا د ځیګر عدم کفایت پیدا شي. یو علت هم ده, بل یې دا چې په صحیح دوز سره دوا نه اخیستل امکان دی ولري کوم دوز چې ډاکټر باندې خبر ته شوی یې غیر منظم نه اخیستې او یې کیفیت د دوا خرابې. دا عوامل چې امکان دی ولري چې د لیور فیلر یا لیور سیروزس سبب شي.
بله او ډاکټر صاحب راځي لږ زره دغه انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو, بیا به هڅه وکړو چې بل ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو چې موږ سره وعده کړی ده انتقال سره قوم له یو انسان بل انسان ته تر سره کیږي.
انتقال خو مختلف د هر یو هپاتایټس هر نوې جدا ده. د هپاتایټس ای چې دا بیکورل ده, مثلا د منتنشو غذانه یا د منتنشو وبونه یو کس استفاده کړي هپاتایټس ای باندې اخته ده او بل کس ترې استفاده وکړي, نو په دې حالت کې کېدای شي بل ورور هم په هپاتایټس ای باندې اخته شي. نو فیکورل ده, فیکورل ورته وایي یا د غذا او د خوړو د منتنو غذا او خوړو وبو د شان انتقالېږي. او بل نور د کومه د غچې د هپاتایټس بی, هپاتایټس بی ترانسمیشن چې دا د وینې د ټول محتویاتونه د وینې نه یو کس منتن ده هغه بل کس ته وینه دغه کله جرحې سره په تماس کې شوله, یا یو نیډل د نیډل د واښ خپل ځان ته ځرک یو ک د وجنه انتقالېږي. بل سیکشوال کنټاکټ چې دا کورول وجنه هم امکان لري چې دا انتقال شي اکیوټ هپاتایټس بی, چې اکیوټ هپاتایټس بی په سلیوا کې یعنی لاړو کې هم موجود ده. په سیمین یعنی د نارینا په کوم دغه چې دا مردي چې ده په کې هم دا موجود ده. او وجنه سیکریشن دا د کوم د زنانو چې کوم سیکریشن پرازاتي په دې کې هم د هپاتایټس بی وایرس موجود ده او دین انتقالېږي.
کور ودان
هپاتایټس بی پرازو
وو ډیره مننه ډاکټر صاحب, سلامات او سي خير وسې, ځکه چې موږ تاسو سره د نیم ساعت زحمت اجمنه کړې و, تاسو نیم ساعت زحمت وېست, ډیره مننه دا چې تاسو صحت هم خنه دی, نو مننه چې راغلې خبرونه کې مرا سره ګډون وکړ. کور ودان سلامات او سي د خبرونه په دې برخه کې د انتانی ناروغي بل متخصص ډاکټر صاحب عبد الاحد سرخرودای استودیو ته وصل شوی. سرخرودای صاحب ستړي مشه, مننه له تاسو نه هم چې لبختیا او سره سره مو زموږ بلنه ومنله. راځي بحث یې دما ورکو تر اوسه د زیړی په باڼو باندې تم شوی وو, د انتقال په لارو چارو باندې هم تم شو. اوس راځي لکه په دې بحثو کې چې همدغه د زیړی په ډاله کې چې څو ډول زیړی دي, کوم ډول په افغانستان کې ډیر عام دی او کوم ډول تاسو ته ډیر مریضان مراجعه کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم, ډیر مننه. د زیړی ناروغان چې دی په ټوله کې کله چې موږ وایو هپاتایټس یا د دیګر التهاب, نو د دې عوامل چې دی دا په عمومي صورت سره په دوو برخو ویشل کیږي. یو انتانی عوامل دی او بل غیر انتانی عوامل دی. په دې انتانی عواملو کې 15 ډوله وایرسونه چې هغه ډیر زیات معمول دی د ځیګر د التهاب یا د هپاتایټس سبب کیږي، چې هغه عبارت د هپاتایټس اے بی سی ڈی ای هپاتایټس څخه. یو نو بل هپاتایټس هم چې شپږم ډول دغه جی هپاتایټس ده. په دې شپږ نوو کې هپاتایټس اے او ایچ ده د اوروفیکل ده. اوروفیکل معنا دا ده چې د خولې لارې اخیستل کیږي، او متوقی دا څلور ډول چې ده د بلډ بورن یا د وینې او د وینې د محصولاتو لارې انتقالېدای شي.
بله او ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامات اوسئ. کور ودان اوریدونکو پوښتنې کړې دي، راځئ چې دې برخه کې د اوریدونکو پوښتنه واورو چې دا اوریدونکو څه وایي. واتس اپ شمیرې ته یو اوریدونکو پیغام را لګلی دی، د واتس اپ د شمیرې پیغام به واورو چې اوریدونکو څه پوښتنه کړې ده.
السلام علیکم، منور یم د پکتیا ولایت مرکز ګردیز. مې تاسو ته وایس میسج پریږدم. په ډېرې بخښنې سره دغه د زړی په هکله که یو څه معلومات راکړئ. تاسو په دې متن کې لیکلي دي چې تقریبا 15 ډوله زړی دی، او تر هغې خطرناک تر ټولو خطرناک تور زړی دی. دغه د سپین زړی او زیړ زړی په اړه یو څه معلومات راکړئ چې سپین زړی څومره خطرناک دی، که هر یو په جزئیاتو سره داسې په تفصیل سره معلومات راکړئ چې دا به ښه وي چې کوم زړی څومره د مرګ سبب ګرځي او څومره خطرناک دی، او په څومره وخت کې علاج کیږي، مکمل علاج کیږي او که نه.
مننه کور ودان، مننه اوریدونکو چې اړیکه دې نیولې و. زموږ واتس اپ شمیره ته خپل پیغام پرې خیو. ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه واورید دې ورور چې څه پوښتنه پوښتنه ما پوښتنه یاداش کړله، تاسو حتمن
لیکلې ده.
مهرباني.
ډېر ښه پوښتنه کړې. واقعا چې دغه پوښتنه اکثرا زموږ مریضان موږ نم کوي. په دې هپاتایټس کې چې دی یا زیړی کې دا بی او سی، چې عام خلک بی زیړی ته تور زیړی وایي او سی زیړی ته سپین زیړی وایي، په دې کې د خطر دغه دا ده چې بی زیړی او سی زیړی چې دا اکثرا مزمن کیږي. مزمن معنی دا ده چې یعنی دا زندنه کیږي په انسان کې پاتې کیږي د ډیر وخت لپاره. لکن هپاتایټس ایچ ده او هپاتایټس ای دا نو زیړی چې خلک ورته عام زیړی وایي یا زیړ زیړی وایي، نو دا اکثرا سلف لیمیټډ ده، یعنی په خپله ښه کیږي. معمولا خپل دوره لري چې درې هفتو کې کلینیک راز علائم په مریض کې ښه کیږي. لکن د تور زیړی چې بی زیړی ده، دا په سلو کې 90% مریضان دغه زیړی نم خکیږي. 10% ناروغان وایي کېدی شي زندنه شي. زندنه معنی دا ده چې دا درملنې ته ضرورت پیدا کوي چې باید درمل واخلي. په دې سپین زیړی او تور زیړی دا ورور چې پښتنه وکړه چې کوم یو ډیر خطرناک ده. خطرناک سی زیړی ځکه ده چې 50% مزمن کیږي. کله چې موږ وایو چې مزمن هپاتایټس، معنا دا ده چې دغه مریض که زر تشخیص او درملنه ونی شي، نو پایله به لیور سیروسس او هپاتیک سلور کارسینوما وي، چې دا یو اختلاط ده د سپین زیړی. او د بی زیړی چې دا اکثرا چانس د کرونیسیټی یا د مزمن کېدو چانس کم ده، یوازې په 15-10% پیښو کې ممکن مزمن شي او قابل د درملنه. لکه ورور پښتنه کړو چې آیا دا بیخي له منځه ځي که نه ځي. زموږ هیوادوالو ته ډېر زیات دا تشویش ده، او موږ ته بار بار دوی مراجعه کوي کلینیک ته او شفاخانې ته چې دا زیړی مې ولې نه ختمیږي. زه خپل ګرانو هیوادوالو ته یو عرض لرم چې هپاتایټس بی از کیوریبل. کیوریبل معنی دا ده چې کیور کیږي نه، او بخی قابل د کنټرول ده، یعنی کنټرولیبل ده، خو کیور کیږي نه. 100% لمینځه نه ځي. یوازې یو ریسرچ ما ولوسته چې هغه په کوم هیواد کې چې دغه شوی ده، په 80% پیښو کې هپاتایټس بی هم کیور کیږي، لمینځه ځي. معنا دا ده چې هغه څوک چې پاریز نه کوي. ګوره یو نقطې ته زه خپل هیوادوالو ته اشاره کوم چې اکثرا زمنگ مریضان چمنگ تمراج کی دوی د غوخ نه پاریز د لوبیا نه پاریز د خوراک خاک تی نه کی وای چې زما زیړی ده هغه څوک تجارب دا خودلی چې پاریز یې کړی ده لوبیا یې نه دی خوړلی غوښه یې نه دی خوړلی نو دوی اکثرا ښه شوي نه دي یا په زنډنه هپاټایټس باندې بدل شوی ده نو زما توصیه دا ده ګران هیوادوالو ته چې ښه خواړه تازه میوه سبزیجات او استعمال کې او غوښه هم مشکل نشته خوړی شي غوړ چې د اکثرا زموږ ناروغان پوښتنه کوي چې غوړي وخورم که نه ګوره روغ سړي ته هم ډېر غوړي ښه نه ده موږ باید د غوړي استعمال کم کړو نو خدای وکړي چې د زموږ د ورور سوال ځواب شوی
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځئ د یو بل اورېدونکي پوښتنه هم واورو بیا به بحث ادامه ورکو
السلام علیکم رورا جوړی په خیر د آزادۍ رادیو همکارانو او اورېدونکو ته ټول ته سلام رورا زه په تور دیړې اخته یم ایچ بی ایس ته خو کله دوایي واخلم ختم شي بیا یو څو میاشتو وروسته بیا چې ټیسټ وکړم بیا را پیدا شي څه وکړم دوه درې واره لاړم ډاکټر ته ختم شو بیا را پیدا شو اوس فلحال شته خو زه انشاءالله کمزوری کړی نه یم تقریبا درې څلور کاله مخکې دا تور زیړی ما را جوړ شوی دی
ښه ډاکټر صاحب تاسو د دې اورېدونکو پوښتنه هم واورېده وایي متاسفانه چې څلور کلونو را په دې خوا اخته دی درملنه مې کېږي ما بیا چې وایي ټیسټ کوم ټیسټ مثبت راوځي
دې ورور ته زما توصیه دا ده چې تاسو ایچ بی ایس انټیجن چې هر وخت معاینه کوي دا مثبت دی مثبت معنا دا ده چې دا انټی وایرس تا په وجود کې شته ده لکن تا ته څه نه وایي معنا یې دا څه ده دې ته به تشویش نه کوي یوازې مهم معاینه دا ده چې تاسو خپل ایس جی پی ټي یا د ځیګر یو ټیسټ ده چې هغه هر درې میاشتې بعد تاسو کوي او خپل پی سي آر هر شپږ میاشتې بعد تاسو باید تکرار کوي مهمترینه معاینه چې ده هغه پی سي آر ده چې موږ د وایرس الود یا د وایرس شمیر معلوم کړو چې څومره ده که چیرته د دې وایرس شمیر د شل زرو نه بره وي نو موږ دغه مریض کاندید ده چې موږ دې ته انټي وایرل دوا ورکړو یعنی ضد د وایرس درمل ورکو متوجه اوسئ چې د وایرس ضد درمل کله چې شروع کیږي نو وایرس چې لوټ کمترین سرحد ته ورسېد معنا دا ده چې لس پنځلس انټرنیشنل یونټ په دې حدود کې موږ باید وساتو رنج د دغه وایرل لوټ نو دې مریض ته څه نه وایي که چیرته یوازې ایچ بی ایس انټیجن مثبت وي نو دا یو هیلتي کریئر ده نورو خلکو ته دا وایرس انتقالی لیکن دغه خپل دې ناروغ ته څه نه وایي دا مرض دې ته تشویش ونی کی مقصد ما مخکې مرض وکړه چې هپاتایټس بی دا کنټرولیبل دی کیوریبل نه دی یعنی بیخي له منځه نه ځي تاسو هر وخت ځان ته تشویش مو پیدا کوي او ډاکټرستون هم هر وخت مو کوي یوازې ایس جی پی ټي د هر درې میاشتې بعد وګوره او پی سي آر د شپږ میاشتې بعد تکرار کوي ان شاء الله د اختلاط او نور ستونزو سره به تاسو نه مواجه کیږئ دې ته به تشویش نه کوئ
ښه ډاکټر صاحب مخکې دغه د انتقال په پروسې باندې وغږېدو ما ښه ده چې لږ ذره نور هم دغه مسله واضح کړو هم د خلیل لارې نه هم د جنسي اړیکو لارې نه او هم د وینې لارې نه دغه د زیړي ډولونه له یو انسان بل انسان ته انتقالیږي اوس راځي لکه په دې تم شو که هغه کورنۍ چې له بعده مرغه په کورنۍ کې یا په فامیل کې دغسې یو ناروغ کس لري څنګه له هغه سره چلند وکړي مثلا هغه کس که ناروغ وي که نارینه وي یا که ښځه وي هغه مثلا د خپل د ژوند له شریک سره څه ډول چلند وکړي تر څو مسؤون سره پاتې شي څه وایي څه سپارښتنې لري هغو کسانو ته چې په کورنۍ کې دا مهال د تور زیړي یا هم مثلا د سپین زیړي ناروغ لري چې تر ټولو خطرناک زیړي دي
بله بله لکه زه عملا دا مریضان نن هم زه خپل شخصي کلینیک کې دا مریضان ما وکتل په شفاخانه کې دا مریضان زه ګورم یو سوال ډیر خلکو ته دا ده چې زه واکسین وکم مقصد سپین زیړی یا عام زیړی چې خلک ورته چی زیړی وایي چی زیړی دا د وقایې لپاره واکسین او یا ایمیونوګلوبولین دا نه لري متوجه اوسئ چې هپاتایټس سی لپاره واکسین او ایمیونوګلوبولین نشته ده د هغې لپاره خاص توصیه د وقایې لپاره ده لکن که چیرته یو څوک په بی زیړی یا تور زیړی باندې اخته وي د هغې لپاره واکسین شته ده. واکسین مونږ باید چا ته وکړو؟ هغه څوک چې ډېر کلوز کانټیکټ لري، لکه مخکې هم ډاکټر صاحب په دې باندې اشاره وکړه چې دا د درې لارو نه دا انتقالیږي، لکه هپاټایټس بی سی ڈی چې ده او جی. هپاټایټس دا بلډ بورن ډیزیز ده. بلډ بورن مانا دا ده چې د وینې د لارې انتقالیږي او د باډي سیکریشن یا باډي فلوئیډ کې هم موجوده ده، نو دا انتقالیږي. بنان اوس لارې څه ده؟ که یو څوک مثلا مونږ وایو چې د درې لارو نه، نو اول لارې دا ده چې پرنټل ده. پرنټل مانا دا ده که چېرته د اخته شخص وینه د سالم شخص وینې سره بنا په هر علت په تماس راشي. مثلا زه ساده مثال ورکوم تاسو ته، په کور کې اکثر کورنۍ چې وګوري یو دانه ناخونګیر لري دوی نوک چې کټ کوي، نو دا ناخونګیر که چېرته یو څوک خپل نوک کټ کړي او د دې شخص مخته شخص دا خپل نوک زخمي کړي، نو په دې ناخونګیر کې وینه پیدا کیږي. که څوک جانب مقابل دا ناخونګیر استعمال کړي او هغه خپل ګوته زخمي کړي یا تخریش کړي، یقینا چې دا انتقالیږي. بل هغه سامان او لوازم د میک اپ خصوصا چې اکثرا ګډي میک اپ سامان، نو دا هم کېدای شي دا انتقال کړي. د سورنجونو د لارې، د وینې د ټرانسفیوژن د لارې دا انتقالیږي. نو د دغه موضوعاتو نه باید جدي ډډه وکړي. هغه څوک چې مثلا سلمانی یا تقاوی ته ځي، بهتره ده که چېرته د کوم سامان او لوازم چې د دغه ویښتانو د اصلاح کولو لپاره پکارېږي، نو هغه که بل دا شخص خپل ولري دا به بهتره وي، ځکه د انتقال چانس کمی ده. دویم انتقال لاره مونږ وویل چې دا د مور نه بچی ته ځي. که چېرته یو مور په هپاټایټس بی باندې اخته وي، نو د ولادت په وخت کې، د ولادت په جریان کې او د نوم د کټ کولو یا قطع کولو په وخت کې دا هپاټایټس بی انتقالیږي ماشوم ته. نو د دغه ماشوم لپاره ضرورت ده چې میندې قابلیت او یا هغه ډاکټر صاحبان چې په نسې ولادي کې کار کوي او په ولادت خانه کې دغه مور ولادت کوي، باید ډاکټر صاحبان خبر کی چې زه په تور زیړی اخته یم، ځکه دغه خپل ماشوم ته د ژوند په لومړی څو ساعتو کې، البته اووه ساعتو کې دننه، دا باید هم واکسین واخلي دغه ماشوم او هم ایمیونو ګلوبولین پچکاري شي. که چېرته د دغه ټایم نه وخت تیریږي، نو چانس د دې ده چې دغه ماشوم ته هم دغه بی زیړی انتقال شي. دریم لارې مونږ وویل چې د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. بنا توصیه دا ده که یو مور په تور زیړی اخته وي، نو یا ښځه په تور زیړی اخته وي، نو دا خپل خاوند ته انتقالوي، یا برعکس که چېرته خاوند په تور زیړی اخته وي، نو خپل مېرمن ته انتقالوي. نو توصیه دا ده چې کله مرض تشخیص شو په عاجل ډول سره باید جانب مقابل هغه څوک چې اخته نه ده، هغې ته زر باید واکسین وشي تر څو چې د دغه مرض څخه مخنیوی وشي. د هپاټایټس سی په مورد کې بیا هم زه یادونه کوم چې دغه نه لري، ده واکسین او ایمیونو ګلوبولین نه لري. بنا ان توصیه دا ده چې دغه درې لارې چې مخکې ما ذکر وکړه، د دې نه دا باید ځان وساتي او محفوظ کړي ځان تر څو چې د هپاټایټس انتقال یا ترانسمیشن مونږ کم کړو.
که ډاکټر صاحب یعنی کله زره دغه بحث واضح کړي او څوک په تور زیړی باندې اخته وي یا مثلا دغه نور زیړی چې تاسو یادونه وکړه، آیا دا جنسي مقاربت نسی کولای او کې کوي ځان ته حل لري لري او کنه باید هیڅ جنسي مقاربتونه کې ځکه چې خطر زیات دی انتقال؟
بله، یعنی کله چې د هپاټایټس سی لپاره مخکې ما وویل چې دا واکسین ایمیونو ګلوبولین نه لري، بنا سیف سیکس دا ده چې کانډوم استعمال کړي، نور دغه نشته. ده دا باید دغه وشي ځکه د جنسي مقاربت د لارې انتقالیږي. خو بیا هم چې کوم کیسونه چې موږ لیدلي، یعنی چانس ترانسمیشن کم ده نسبت دې ته چې هپاټایټس سی د بلډ ترانسفیوژن د لارې یا د وینې د لارې زیات انتقالیږي. خو نهایی فیصله دا ده چې د کتاب چې هغه څوک چې په هپاټایټس سی باندې اخته ده، یو کس یعنی پارتنر، سیکس پارتنر دا باید سیف سیکس ولري او کانډوم استعمال کی بل نه نه
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سی راځي ډاکټر صاحب لګ زرا نور هم پام دی تام شو په دغه توبرکلوز یا ټی بی وایروس باندې چې کله موږ تاسو خبرې کولې هغه ته هم داسې ویل شو چې ناروغانو سره باید په کورنۍ کې لږ زره احتیاط وسي، کاسای ورته بیل سي، مثلا پیالای ورته بیل سي، دغه ناخونګیر چې تاسو ویل دی مثلا بیل سي، یا مثلا د سلمانۍ یا د میک اپ وسایل بیل سي. دغه د تور زیړي په برخه کې څومره دغه مسله صدق کوي که یو کس په کورنۍ کې تور زیړی ولري، آیا اړتیا ده چې مثلا دغه د خوراک کاسه یا مثلا د چایو پیاله یا مثلا چاینکه یا هغه څه شیان چې ورسره تماس کې دا بیل سي، دا مرسته کوي د ناروغۍ په مخنیوي کې؟
لکه ما مخکې عرض وکړه چې هیپاټایټس بی او هیپاټایټس سی وایرس چې کوم تحقیقات شوي دي په باډي فلوئید کې شته ده، یعنی د وجود په افرازاتو کې لکه سلی واشو د خولې په لواب کې، سیمین کې، وجنل سیکریشن او نور مایات د وجود کې، د شدو کې او کولیسټروم کې دي کې افرازیږي. لیکن دا د ناروغ د وایرل لوډ پورې تعلق لري چې د وایرس لوډ څومره ده. هر څومره چې د وایرس لوډ یا اندازه په وینه کې زیات وي نو په دغه مایاتو کې هم موجودیت شته ده. بنا انت توصیه دا ده چې عمومي تشویش باید موږ ایجاد نکو، ډېر زیات آیزولیشن یا تجرید ته دا مریضان ضرورت نه لري. موږ کاسه پیاله دې شیانو سره ډېر د انتقال چانس نشته ده. خو بیا هم تحقیقات داسې ښیي چې په د خولې په لواب کې دا وایرس شته ده. که چیرته یو څو چا سره د هیپاټایټس بی یا د تور زیړی ناروغ په یو کاسه کې ډوډۍ وخوري، نو که د خولې لوا په دې کاسه کې وغورځېږي او جانب مقابل د خولې د جوف نه واخله تر اماو پورې، معده پورې او په کولمو کې کوم زخم ولري، نو چانس نشته ده چې انتقالېږي. یعنی کبیل شي خو هیڅ ضرر نه لري. ښه ده، خو ډېر زیات موږ په دې باندې تاکید نه کوو. ډېر زموږ د تاکید دا ده چې د وینې د لارې انتقالېږي، نو بنان د وینې او د وینې محصولاتو څخه موږ باید ځان محفوظ وساتو.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیو لک دربي په دې درملنې باندې هم تم شو. درملنې څه ډول دی؟ د همدې زیړی او خصوصا د همدې تور زیړی او سپین زیړی په افغانستان کې امکانات د تداوی شته؟ څومره وخت نیسي او دغه دوا چې دا ناروغ به دوامدار خوري او کنه یو ټاکل شوی دوز لري؟
دا پښتنه لک تخصصي ده، زه نه پوهېږم چې په عام اصطلاح باندې خلکو ته څنګه زه دا بیان کوم. خو بیا هم زه عمومي عرض لرم چې کله چې د تور زیړی اخته ناروغ تشخیصیږي، نو زما هیله دا ده چې دغه ناروغان باید د دغه رشتې یو متخصص ډاکټر ته ورشي، تر څو چې په درملنه کې او د دې ناروغانو په تعقیب کې خاصه تخصصي پاملرنه وشي. دغه مریضان چې دي لکه یو هیپاټایټس بی ناروغ چې مثلا ایچ بی ای انټیجن مثبت دي. ایچ بی انټیجن معنا دا ده چې هم خلک وایي چې زما خو تور زیړی شته ده، لکن میکروب مې مرده یا ژوندی ده. دغه ایچ بی انټیجن چې مثبت دي، معنا خلک وایي چې میکروب ژوندی ده، او چې ایچ بی انټیجن منفی نو عام خلک داسې وایي چې میکروب مړ ده. یعنی د ایچ بی انټیجن پازیټیو ناروغ ته چې څوک دغه انټیجن مثبت وي، نو دې ته باید د ډاکټر ډیر خاص پاملرنه وي او عاجل باید د پی سی آر وشي او وایرل لوډ باید تعین شي. که چیرته د وایرس لوډ یعنی پی سی آر کې د 60 نه برو، نو زر باید درملنه شروع شي. درملنه اساسي درملنه دا ده چې موږ باید انټي وایرس دوا شروع کو، یعنی د وایرس ضد درمل باید موږ د ناروغ ته ورکو. نور زمینوي دواګانې چې اکثرا زګورو ما دلته ډیر استعمالېږي، ډیر زیات ضرورت نشته ده. فقط موږ باید د ناروغ سبب لمنځه ویسو. دا چې اوس دا دوا موږ څومره وخت لپاره ورکو، دغه په څو دورو کې د تعقیب لاندې موږ نیسو. کله چې موږ یو چاته انټي وایرس دوا شروع کوو، نو دا درې میاشتې بعد موږ د دې جی پی ټی ګورو، شپږ میاشتې بعد پی سی آر ورته کوو چې موږ وګورو چې وایرل لوډ کوم حالت ته روان ده. او بل دا چې موږ یو بل ټیسټ کوو چې ایچ بی وی پروفایل ورته وایي چې موږ دې باندې ځان متیقین کو چې آیا دا مریض سیرو کنورټ شوی ده کنه. سیرو کنورټ مانا دا ده چې آیا د ایچ بی انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی انټی باډی راغی کنه، یا د ایچ بی ایس انټیجن په مقابل کې انټی ایچ بی ایس انټی باډی راغلی ده کنه. یو هدف د تداوی همدا ده چې مریض باید سیرو کنورټ شي. دویم هدف د تداوی دا ده چې د مریض دیگر مونږ فیزیولوژي د دیگر وظیفه باید مونږ اعاده کړو، بیرته نارمل حالت ته ورسو. همدارنګه هیستولوژیکل امپروومنټ باید په مریض کې راشي. مونږ پرې نه دو چې دیگر کې فایبروسس راشي، ځکه کله چې فایبروسس لاړ نو دیگر شرنګ کیږي، لور سیروسس باندې دا مریض منتج شو خلاص. نو بنا ان د انټي وایرس دوا دې ته به ادامه ورکو. کېدای شي بعضې مریضان یو کال تداوی ته ضرورت پیدا کړي، او کېدای شي بعضې مریضان تر دوو کالو ته ضرورت پیدا کړي یا د دې نه زیات. نو درملنه یې لږ دوامداره ده، لیکن په هیپاټایټس سی کې چې عام خلک ورته سي زیړی وایي، د دې درملنه ریسپانس د تداوی مقابل کې ډېر ښه ده. په درې ل شپږ میاشتو کې دا مریضان ښه کېږي، او اکثرا چې دا مریضان زه په شفاخانه کې ګورم او دا مریضان زه تعقیبوم، دا مریضان په درې ل شپږ میاشتو کې د دې پی سي آر منفي شوی ده، وایرل لوډ زیرو ده، نو دا مریضان ښه شوي دي او نتیجه یې ښه ده.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې. په پای کې فقط غواړم چې دغه د خوراکي موادو په برخه کې هم ځینې سپارښتنې ولرئ همدې ناروغانو ته. مخکې تاسو که څه هم یو جی کې اشاره ورته وکړه چې یوازې له غواړو سره باید احتیاط وسي، نور باید دغه د زیړي ناروغان په هرې غذا باندې ډاډه ورشي. څه وایې په پای کې کوم ډول غذاوې باید ډېر استفاده شي هغه کسان چې زیړی لري، او له غواړو نه علاوه له نورو کومو غذاو سره احتیاط وکړي؟
پخیږي نو یقینا چې جواب داد چې دغه مستې ده، شړومبې ده، نو دا به خوري چې دا یو بلانسډ یا متوازن غذا نه ده، او په یواز دې چې موږ مریض سره کومک وکړو نورم مریض ته موږ ستونزه ایجادوو، د مریض مقاومت ورځ پر ورځ خرابیږي، او د ناروغ مقاومت چې کم شو د وایرس لوډ کېدای شي زیات شي. بنا ان توصیه دا ده کله چې موږ د غوړی مساله وایو، یعنی دا کولای شي یخنی خوروا وخوري، مشکل نه لري، کولای شي دا مثلا د خوسکي غوښه وخوري، د چرګ غوښه وخوري، هیڅ ستونزه نشته. د لوبیا کې، نخود کې هیڅ مشکل نه لري. ګوره زه اکثرا ګورم دلته دا مریضان ما ته ډېر راځي، زه ګورم چې حتی زموږ د ډاکټر صاحبانو توصیه دا ده چې ته غوښه مخوره، لوبیا مخوره. موږ د دې لپاره ریفرنس لرو، کتاب ذکر کړی، تحقیق په دې شوی ده هغه څوک چې د تور زیړي یا د سپین زیړي له وجې په کوما کې شفاخانه کې بستر وي، نو هغې ته هم په شوانه روز کې موږ 50 گرامه پروټین خوړی شي. نو موږ یو څوک چې روغ جوړ ده په خپلو خپو میناخانې ته راځي او هېڅ ستونزه نه لري، ځیګر یې سالم ده، نو دې ته موږ باید ولې د غذا محدودیت ولګوو؟ دوی کولای شي غوښه وخوري، دوی کولای شي لوبیا وخوري. ډېر زیات تاکید دا ده چې دا په ویجیټیبل پروټین باندې، ویجیټیبل پروټین وایي دا ښه ټولریټ کېږي، ښه تحمل کېږي. دا توصیه دا ده چې یعنې سبزیجات، میوجات او پروټین واخلي، دې کیسې ستونزه نشته ده.
بله او ډاکټر صاحب فزیکی فعالیت کولای سي پلان لکه په یوه ونیمه دقیقه کې خپل خبرې راټول کړي. انسان چې په زیړی اخته وي زیګار هم مثلا زیانمنېږي، فزیکی فعالیت، ورزش، منډه یا مثلا نورې لوبې چې ډېرې ثقیلې نه وي کولای شي؟
ګوري د زیړی په درملنه کې موږ دوه دغه لرو چې ام مریض ته موږ باډي ریسټ باید ورکو. باډي ریسټ معنا دا ده چې ان فزیکل اکټیویټي باید ډېر ساقه کارونه دا باید ونې کی، لکه استراحت ضرورت ده ورته. او هیپاتیک ریسک نه مطلب دا ده چې موږ هغه دواګانې چې په کبد کې یا په ځیګر کې د دې میټابولیزم کېږي، موږ باید هغه دواګان نه اجتناب وکړو. زما توصیه دغه ناروغانو ته دا ده چې کله چې دوی ته ستونزه پیدا کېږي، حتماً یو متخصص ډاکټر ته باید ورشي، په خپل سر دواګانې د دواخانو نه باید وانخلي، ځکه اکثرا زه ګورم استاسو فکر وکړئ چې اولین دوا چې هغه زیګر باندې ډېر بد تاثیر کوي هغه پرستامول دوا هغه د هر افغان په جیب کې ده. دوی په دواخانو کې ماخلی یا د نور د درد دواګانې ډېر زیات په دلته استعمالېږي او خلک یې اخلي. نو دا زما توصیه ده چې هم مونږ باید دیګر ته استراحت ورکړو او هم باډي ریسټ ورکړو. نو ډېر شدید فزیکي فعالیتونه شاخه کارونه خانه ده ورته.
ډېر ډېر مننه. سلامت اوسئ اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم همدلته پای ته ورسېد. یو ځل بیا له خپلو درنو میلمنو د انتانی ناروغیو له متخصص ډاکټر عبدالوهاب احمد زی او د غرض د انتانی ناروغیو له بل متخصص ډاکټر عبدالاحد سرخرودین ډېره ډېره مننه. له تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله او په خپلو نظرونو او پوښتنو مو زموږ خبرونه لا ښکلې کړه. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او اړیکې له موږ سره روخ نشولې. د راډیوګانو مو مخورې په راتلونکي ساعت کې همدا بحث په دریجه به درته وړاندې کیږي. کوربه زما همکار سلطان محمد سرور دی.